د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیا طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یاد لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وس پر وړاندې شي وبخي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړه، خو له دې سره سره اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کېږي او لارې او سړکونه یې بندېږي، د واورو د توګلو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهی پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 203 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همدارس له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړي. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې ویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي دي، او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. کورسک سیمه په 13 اگست میاشت کې د اوکراینی ځواکونو لخوا ونیول شوه. د سیخکاری چې د شمالي کوریا سرتیرو په دې جګړه کې تر اوسه درانه تلفات لیدلی دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي، او پرون د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي. د ازادۍ راډیو د فردا څنګه پخوانی خبریال رضا ولیزاده په لس کاله بند محکوم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون له فردا راډیو سره په خبرو کې د ولیزاده او نورو سیاسي بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د تهران انقلابي محکمې ولیزاده له یو دښمن دولت سره په همکارۍ تورن کړی دی. ښاغلی ولیزاده چې د روان کال په لومړیو کې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و د سپتمبر په 22 ونیول شو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبې د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو لړلې دی چې خورا ډیر وګړي کډوال شوي دي.
د قشقی لیاره که سوزلی ده مرگون سره منگا مخامخ سو منگ تا نه برگی ورکی چی منگ او باسی ذاتی پا قابل که نه کار استا نه درس و تعلیم استا.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دوکانداران وایي چارواکو یې دوکانونه ړنګ کړي دي. په کندهار ولایت کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاته شو، د درېیم شپه مور وپاښوله. دی اوس ما غاړې ته لوېدلی دی چې د بل په بارتګ وو، په پخو اوبو وو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې ورستای حال درکو، او په دوهم نیمای کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته کله یوې خوا له دې هیواده د کډوالو د وتلو بهیر تیز شوی، له بلې خوا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په جبري ډول او یا په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم، دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي، او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحیدالله امیری چې له دو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هیواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنری همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي، او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنری په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړې، او 50% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال له پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېره بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي، چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېره حده له منځه تللی، خو نور عوامل د دې سبب شوی چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې میلیونونه اوسیدونکي د وسلوالو جګړو، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته تللي دي.
مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود.
مهازلا په ترکیه کې افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې. ډېرې ځوانان مو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځان سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخلیکتوب بل لویه ستونزه ده. فهم چې 3 کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخته شوي دي. پیسو لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو. پولیس هم مونږ ډېر په ځای وي. چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم پولیس ونیول ما دوه درې شپې زه بندي وم. دلته چې ما سره پیسې هم نه وي ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سره نه درس او تعلیم سره چلته موږ بیا ولیک ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړه، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل سوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډیر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ټالي یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعیس قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل راګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مده دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلی او سید سوستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هیڅ نشته، ولیکن یو څه سمي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بې ځای سویو شمیر درې میلیونه او دوه لکه ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانسویو او ویزای سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د ویزای سویو او راستنسویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي، او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالبو ته ورځو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو حملې زیاتې کړې دي. د کورسک ځینې سیمې 3 میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوز جک پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیز عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوز له جزو تامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالاتونو چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې. خو د آزادې اروپا آزادي راډیو دغه ادعا په خپلواکه توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی، د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډیر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمې ستراتیژیک ښار دونیسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډیر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډیر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترمپ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ترمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ترمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي. خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خبرونه په 1925 او 1925 متره لاندو چپو اوري. په دې فریکوئنسیو د ازادۍ راډیو خبرونه د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونه په 1295 متره منځنۍ چپو اوریدلای شي. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دوکانونه وران کړي دي. د دوکاندارانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دوکانونه یې وران او ټول توکي د خاورو لاندې شوي دي. د کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې کې هیڅ رول نه لري. ابدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د ژمي له راتګ سره هممهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په وویشتمه یې ازادي راډیو ته وویل
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا دا کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړئ. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا ملکیت سه محکمه ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا د امارت دارالافتاء او زنګړی محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مځکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې سته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او یو سلو یو اویا دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې یو سلو شل دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته وړاندې کوو خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. د خلکو کمزوری اقتصاد، بیکاری او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ د مواردو د زیاتېدو عوامل بلل کېږي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 15,000 زیات په خوار ځواکۍ اخته ماشومان د روغتون ته وروړل شوي دي.
دا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو څنګه د چي وس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوار ځواکۍ لامل بستر دي. ا عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومان څنګه تراوستي په جړغونی आवाज وای د ټیټ اقتصاد لامل نه سی کولای د ماشوم لپاره شې دی برابرۍ کړی
دا مومن د مور د دوش پر پاته شو د درې مش په مور پاک ولا د اوس ما غاړي تل بیا دلې دې چې موږ پرې دې زداغه د بل په بارتنګو په پخو بو یا تورې چای ور پام شدو قدرت نه لږ پلار په شهر والی چې د میش پند در تنخواه ده هغه د پرغورا ورکم پرغورا ورکم د دتر دواو نه چلو ته نه دواو دا دې پرتې دې چې چاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه روپا کر کوم لا دا ود ته دواو یې شی راو په پیسې پیدا ته دروغ نه شي دې و تر اورم د پیسې نه یې می دا لا ور ته ته پرې شي دې بالا دا دې دا چې دې پیدا ته ویل دا جړه او دا خواري او دا متنه لوجو وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راځه لا ته مې بېم
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختن کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نه کوي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي
دا شته نه لرو چې زوکړه پیدا شوی دا ود نه کوي اته مې یار کلینیک ته بوت لا غوایلو لیو چې جنایت له خاري ول مجبوري مرامو شدی مرتراول لغه سره مو دینه کوي زو دا ور کوله لغه سره مو دینه کوي خپل شدی منسته وچلی موږ په واسنه د پرشاینه لر مسکنان نثار روزانه خلک سر جمع هم راځي صورتو وای وای په چی شراول شاینه سره سره نه له شی له روس ورترایو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزورې د کم خونه د شی ورتراول
د میرویس روختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وای یوازي د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خورځواکي اخته ماشومان راوړل سوي چې 115 بشته بستر سوي او 15 مړه سوي دي
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډیک شه 2400 د 2400 څخه مو 115 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګه مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وای په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خورځواکي اخته دی روختون تر اړول سوي دي چې لدې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیش چې سبت سوي دي 15509 پرځي او د دې څخه سم چې هغه 215 نه پرځي چې موږ په پال کې بستر کړي
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 200 زره ماشومان او 840 زره مندې په خورځواکي اخته دي د دې کمیټې د راپور په اساس لدې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خورځواکي لامل لمړيني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت بیکاری د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي په ځنګړې توګه په کندهار او پکتیا کې ل 15 کلونو کم عمر ډیر ماشومان او امیدوارې میندې د خورځواکۍ له خطر سره مخ دي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم عمران سالم له خوست ولایت څخه دلته کوم انجینران چې راځي د امرستو والا د پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وی سرمایدار خلک هغه په ورزي او ته بوس کوي او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال هغه ته بوس نه کوي نو هغه په امرستو کې نه لګي ډیر زیاتای کوي او نور طالبانو په خوخه راځي د هغه چې کومي د انجینران او دوی په خپل غنه شي کولای یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وی هغه کار نه کوي بوشوي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې وی غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي
سلامونه او نیکه هله د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته البته لکثرنګه چې الله جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته مثلا د مرڅخه شمسي برېښنا حاصل کیږي د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلا بیلې ګټې او د بحرو څخه د نفع غاز د کشته او د اوپټلو په واسطه اصلي مطلب د خويندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمون ملت ور سره مخامخ دي چراغ کا کور د نن سوځي بیرون ته صبر دي مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وینو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمۍ لاړ شو او کوم وس نوینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي نو با لزان سره قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه ده ځکه دا ضرورت ده وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو لومړی خبرونه واوري د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیه طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولس مشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو د تروریستي طالبان د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړل خو له دې سره سره اړیکې ورسره پاللې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندیږي د واورو د توګلو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د سلنګونو او ماهی پارک په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې پر واورینو او سختو لارو تګ را تک کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعت کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقاومت توګه ورکړي. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې ویل چې روسیې پوځیانو له درې ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملي برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو په دې جګړه کې تر اوسه درانه تلفات لیدلي دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ ویل د دې ځواکونو ګڼ شمېر سرتیري وشل شوی او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک سیمه کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکی د ازادۍ راډیو د فردا څنګه پخوانی خبریال رضا ولیزاده په لس کاله بند محکوم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون له فردا راډیو سره په خبرو کې د ولیزاده او نورو سیاسي بندیانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د تهران انقلابي محکمې ولیزاده له یو دښمن دولت سره په همکارۍ تورن کړی دی. ښاغلی ولیزاده چې د روان کال په لومړیو کې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و په سپتمبر میاشت کې ونیول شو او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبې د حرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچا وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 44 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي.
نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیار جان دلار دیدم من وایشان زدانو کوفتانو یگان د فکر نن بدل شنه د سرخانو طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم
د یوی میرمنی خبری مو وریده چې ویلې د موتاد میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی دینجونو د ودولو پر وخت د کوم خبرو په پام کې نیول
ریندی مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ خود سينه وي د الک څنګه دی باید پښتنه وکړي چې هغه الک څه کار کوي دغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري
نن ام د موضوع چېرو ملتي مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی ودنې وکړي او یا هم په نشې مواد روکتی وي د مېرمنې وایي چې د ژوند لپایله بیا تر پای سره لدی چې د کورنۍ ټول مسولیت ورلغړی وي د میړه او ان د لیورونو لخوا تاریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکله وایي چې زهنی وده نه ده کړې ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي هغه د کور د مسولیت پاکله نه پوهیږي کله چې کوم څه پزرنی وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وایي
روزه کار سی کوم ترې میارلګم فامیلش
لغی برازی سخه می چی واده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه خې چې د تاسو څال دی زما میړه زهنی واده نه کړی په وړه خبر په قار کیږي وهی می مشمون هم وهی کورته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که پزرنی وي لری غرزبی تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخت بل اخر به څه کیږي په دې کې خپل خراب شوم
نکدم که تا چی وخت چی کنم خودم خراب شوم
د پغمان اوسیدونکو نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنی لګښتونه خواسي هم نه برابر وي لدې څخه پیسې اخلي او نشې توکي ور باندې رانیسي
خراب اندیوالان سره کې نه ستو چې د موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور تر شي جنگ را سره کې پیسې را نخلي پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ما شومان سره می جنگونی کی هر شی چې مخ ته پروت په ما غي باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر می ناسم چې ما شومان می به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره می تهدیده یار وخت تهدیده کړی ما خو زه د خپل ما شومان د خاطر وال تکول می تیر کړی دي نه مو زه خو دغه کار کوم او چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی ویلار شه بچیان می خای چې نه زمام ته خو د پلار د کور نه ندی او ما شومان خو زما د استخونی دغه سی زم غلې نشم او وال تکاول تیرو ما مشمان نیز نپریدم چې د سپلار سره زندگی وکي
د موتات میرمنې او مشمانو ته بیا په ټولنه کې هم په خنصر نلیتل کیږي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
موهیت او د والدینو مثبت کړوړه مخه مخ ته کوچنیانو او مشمانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري د موتات پر کورنۍ د موتات شتون خورا مخرب اغیز لري اول د ناهیلي احساس یو مېرمن او کوچنۍ کدای شي چې د ناهیلي احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلي وشي دوم ځان تر ټولو ټټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د موتات کورنۍ او د موتات البته ماشومان ځان تر ټولو ټټ بلي دا چې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله موتات انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون له منځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه شي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټره زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابر کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې دوی د فامیلونو دی، د دوی بچیان دی، د دوی د تعلیم د درس د نفقې، خصوصا د ډیر خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غوړي، خدا میرمن به سواد د کار نه لري، چی شي وکي؟
دوی په یو بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بیا چې کور ته راشي له چار چلان نه راتوایا،
ذهني مشکل ولري او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار تر شي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی، که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راکه او مجبور دی، هغه مجبورې منطقه تزمن په دې د قبل کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو، بس مور باندې به فشار راشي او چې سر کا پیسې راکه چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړی، غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مې زه که چې به شرمې کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته دغه د دالی جون شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څه غنئ چې په دې ورسته یو کې ولیا کسان چې نه شو باندې روغ دي دیش مې زیات څه
څو کاله مثلا 15 پېټ کاله مخکې هغه وخت کې دغه ریونو چارس فو دغه شایان باندې څوک نه معنا باندې نه پویل او هیڅ نه وو، اصلا تل وی 15 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اغلل دغه شایان خبر سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پویلو چې دا څه شی دی، دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه وو، یو دوا ته پاره به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه وو چې افابدیکی د جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د څه ورځ برانسي چې خپل هم د څه یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانوي؟
مطلب موږ درو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري، دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد لپاره، د ګټې لپاره، د پیسو لپاره، د تجارتي مسایلو لپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد برای شي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي، داسې یو وخت برای شي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي، څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بده ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا رانس نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې کله د په خپل سر باندې راشي بیا دای پویږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را رسیدل
ال دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري بچی لري اوس خو نارینه معتاد شوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي د اقل سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم تم ضرورت لري تربیه تم ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې د غوي د ولګي او د بيدستي غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغه کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی میرمنې هم د امدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونه ما لیدلې دي چې زمونږ په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغه ته خو اړتیا هم نشته چې لکه هغه ته واده وکړي په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکړي د هغه سره خو بیا هم نه کیږي خو بس د میندې خپل دې زوی ته کله هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې هغه ته واده وکړي خزه وکړي نو د ځنې کورونه خوده سي لکه الکانو ته خپل جنې کینه ورکی خالص زنه کورونا چې دی د پیسو تارتیا لري ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمرا او خيار وي دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه زيت لاړ شي هغه لک سره چې هغه خيار وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی هغه ست غوړي چې مونږه هغه سي الکانو سره ودو خو بیا د میاندې چې دی داسې کوي چې زه خیر د غي ذهن کار کوي کار نه کوي نن مونږه اړتیا لري پېسته او نن زموږه دا مسولیت دی چې تاسو به واده شي خو د سینو د الک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پويږي د الک کار کولی شي کله دا دې تحصیلات شته دا روختي د ذهن څنګه دی دا پښتنه نه کوي فقط د هدف دی چې د زموږه لار شي د زموږه لور واده شي خدای د سینو چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغه ورکی هغه چې نه چلاړو غریب لاړو د غیز ژوند خراب شو تابو برباد شو هغه مجبور ده کاغه سړی لیوانه دی کاو خيار دی کاغه ذهن کم کرکی قضیت کرکی هغه چې نه مجبور ده چې هغه سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکي او هغه سره بس ژوند وکي نور نو هغه ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس نه 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 شرایطونه چې اوس دی ورځې کې دی خو ډیره سخته شوه دی هغه چې نه کې غریب ده سه غوړي چې بس مونږه کار دې تلاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وبسي درد وبسي خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کیږي د خاوند کور ته چلاړو د هغه کورونه چې دي د هغه خپل ژوند دی خپل بچی دی خپل خزه دی د ستاجو ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو خزه و خو مونږه تاسو کوڅه چې استاد ځان کار کوي کنه کوي مجبورې چې ته خپل ژوند مخ کې وړي هغه ته بیا څو کم توجه نه کوي هغه جنې بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه صحیح اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخ کې یوسي چې تر کله د جنې ژوند دی دې ته بس څه سوځي وي کورونې کې چې لکه د دې غي جنې کې لګو خيار وي باسر به لیدل وي هغه کول شي یا باسو دی په خپل ژوند مخ کې وړي او هغه غریب به سوا نه وي هغه خپل ژوند څنګه مخ کې یوسي هغه څنګه خپل کورونو ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغه سره څنګه کومه کوشي اوس ما غدي چې خلک هم در پد دی ودا جنیو کده دینه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب، دی افغانستان اوسنۍ شرایط په کتل سره چې خځې کار نه لري زده کړې نس کولای او د څه چاته ودیږي چې هغه زهنی وده نه کړي دغه تل بیا خځم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا
څومره زوريږي، څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا لترخه چلن سره مخ کیږي، او په کور کې نیستی ناداری څومره دا زوروي.
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جن کې نه مکتب ته ځي نه د هغې سو وظیفې ته پرېږدي. داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی، د دواړو ژوند خرابه دی، ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې پدر څه خوري، هغه هم کور کې ناسته دی، او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی، دواړه کور کې ناسته دي، دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري، دواړه یو شان دي. خو چې دې سره چې بیا د هغې د خاوند مخ کار نه کوي، د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه و نو هغه بیا ښه و بالکل. چې څه وګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدی خوشحالي، بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني واده یې نه ده کړې، هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نیسي وړي، خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته.
هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنې د بخت پسې لاړه شي، او دا زمونږ شانې سپکې شي، او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو، شرایط خراب دي، لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنې وساتو، د دې خرچه ورکو، د دې بل ورکو، اوس درسونه هم نشته، سبقونه هم نشته، چې لکه مونږ دې سبق هم لګي، خو ټول کورنۍ کې د جنکي ژوند خراب شوی دی، چې هغه نه ګوري چې خلک ذهن کار کوي نه کوي، بس ورکوي. هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي، د وهلو ټاکلو وي، هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي، بله ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی، بله ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي، هغه خو کار هم نه شي کولی، ډوډۍ هم نه شي راوړی، خپل ښځه هم نه پېژني، خپل بچی هم نه پېژني، هغه خو پیس باندې نه پوهېږي. بس هماغه چې هغه جنې په خپله چې وزورېږي، هغه مور چې خپله لور ته وګوري، د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی و، خو هغه ښه و. همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري، هغه مور بیا زورېږي، بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو په نظر څه کول پکار دي، څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت چې دغه ذهن واده نه ده کړی؟
ګوره فرسته جانه، ستاسو ډېر ښه پوښتنه تاسو کړې ده. دا خو اوله نه چې دا هغه لک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي، هغه زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی، هغه خپل ځان نشي ساتلی، نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي، او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي، هغه ځان ته اړتیا نشي کولی، خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي، د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کار نه کوي، ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې، هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي، هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي، لکه یوازې خپل هلک ته نه، چې د هغې ورور ته، مور ته، خویندې ته، ټول کور نه ته، بس یو لوی جنجال جوړیږي. هغه خري چې هغه یو زوی دی خپل یو خصاتل شي، چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور انت نه جوړ شي، هغه خو بیا ډیره ګرانه وي. دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي، داسې چې دماغ یې کار نه کوي، بالکل دی ورته واده ونه کړي، کله هغه علاج کوي خو علاج ورته اول وکړي، نو بیا یې ورته واده وکړي، که علاج ونه کړي بالکل به ورته واده نه کړي. او بیا د جنکی چې کور ته دی، کوم کور ته ځي، هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي، هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونسکي، سیګریټ ونسکي، دا نور عملونه نه لري، هغه کار کولی شي کنه شي کولی، هغه سواد لري کنه لري، خیر دی که سواد مون لري، چې یو کس په ولري چې د خپل خزي یا خپل بچي ته پام وکول شي، ناغه رسیدلې وشي، بس بیا ستونزې نشته. خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي، او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور یار سو کې مدد دي، جنې مسولیت لري، هغه پام وکي چې د سې الکانو ته خپل لور ور نه کی،
نو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي، فکر یې کار نه کوي، څومره د ضربه ویني، څومره صدمه ویني؟
نه خو صدمه ډېره ویني. ګور فرشته جانې، چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي، نو دا به څنګه کولی شي د ژوند ته به ستونزې نه وي؟ سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي، ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي. اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی، دماغ صحیح کار کوي، ټوله سواد هم لري، ماستر هم دی، اوس اوسګار ګرځي، یو ډوډۍ پسې ګرځي، هغې ته څومره ستونزې جوړېږي، چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي، کالي غواړي، نور غواړي، د هغه ښځې اړتیا دی، مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي، جامې یوسي. ولې هغې ته وګوره، نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی، خو چې د یو لږ ذهن کار نه کوي، هغې ته بس څنګه ژوند بخوي؟ چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه بیا ژوند ښه نه وي، که هغه ته ښه وي، که د هغې میاندو ته ښه وي، د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي، خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي، چې د هغې ذهن کار نه کوي، هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي، ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي، پلار پرېږدي، ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي، دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي، که د هغې مور هم ښه وي، پلار هم ښه وي، ټول ښه وي، چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی، دماغې کار نه کوي، نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی، د دماغ نه ټیک نه دی، هغې ته هم به ښځنه کوي، او دا جینۍ مور هم باید پام وکړي، یا پلار یې پام وکړي، یا ورور یې پام وکړي، اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی، صحیح دی، روغ دی که نه دی، که نو بیا ورنه کې دا ټول سر په سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بچي په دنیا کې راځي، هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي، هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي، خو بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړې دی چې مور پلار دی هغې ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي، هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جانه، ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا او د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکا ته هو خود وګر زم لیو نه په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی